پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه. سلام، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزی یم. تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. وړاندې اورئ اروپایي ټولنې غړو هیوادو یو وار بیا په طالبانو غږ کړی چې په افغانستان کې د بشري حقونه په ځانګړي توګه د ښځو حقونه خوندي کړي. افغان معترضو ښځو هم په دې اړه یو څه ویلي.
نړیوال بنسټونه هم باید طالبانو ته ووایي او هغوی ته مجبور کړي چې باید هغه موضوعات په نظر ونیسي، ځکه چې هغه اصلي اساسي موضوعات دي او پر هغه ټولنه چې ښځې ژوند کوي باید هغه موضوعات تطبیق شي.
د طالبانو حکومت وایي په افغانستان کې د ټاپي پروژې د پلي کېدو ټوله پروسه بیا ځلي تر غور او څېړنې لاندې ده.
پروسه یې نو لږ دقیقه او وخت ګیره ده، نو شروع کېږي د راتلونکي کال کې.
او د کندز د قلعه زال ولسوالۍ اوسېدونکي شکایت کوي چې د عمومي پله خرابوالي د ګڼو ستونزو سره مخ کړي. بشپړ راپورونه او معلومات به وروسته در تخبارو کړو، خو اوس له نوریاس نوری نه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه واوري.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. امریکایي ان بي سي تلویزیون د ځینو سرچینو په حواله وایي چې له څو میاشتني ځنډ وروسته د کابل له نړیوال هوایي ډګر څخه د قطر د هوایي شرکت په یو چارټر الوتکه کې له دیرشو زیات امریکایان قطر ته ولېږدول شول. د امریکا ساحلي ګارډ وایي د دې ویرشته چې د فلوریدا سواحلو ته نږدې د یوې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې به چې غیر قانوني کډوالې لېږدول تر 9 پورې کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی وي. شمالي کوریا دوه نور مشکوک بلاستیک توغندي د سمندر په لوري وتوغول. بشپړ خبرونه. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش وایي افغانستان له یو ډیر بحراني حالت سره مخامخ دی او له هیوادونو غواړي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د هیواد کې د بشري فعالیتونو د ترسره کولو لپاره د پیسو ټولو اړینو لیږد در لیږد ته اجازه ورکړي. ګوتریش دغه څرګندونې تیرش په ملګرو ملتونو امنیت شورا غونډې ته چې د افغانستان په اړه جوړ شوی و وکړي او زیاته کړه چې افغانان اوس مرستو ته اړتیا لري.
د اخلاقي مسؤلیت په توګه او د سیمهیز او نړیوال امنیت او سوکالۍ لپاره موږ نشو کولای دوی افغانان پرېږدو. دوی سولې ته اړتیا لري، دوی هیلې ته اړتیا لري، دوی مرستې ته اړتیا لري او دوی اوس ورته اړتیا لري.
د ملګرو ملتونو سرمنشي دغه راز د هر ډول قوانینو یا شرطونو چې په افغانستان کې له سختې لوږې سره د مخامخ میلیونونو کسانو د ژوند ژغورنې، د زده کړې او ټولنیزو خدمتونو لپاره د مرستې عملیات محدودوي پر ځنډولو یا تعلیق ټینګار وکړ. هغه وویل چې په افغانستان کې ټول خدمات د سقوط په درشل کې دي او د نغدو پیسو نشتوالي اړو کسانو ته د مرستو رسولو په برخه کې د ملګرو ملتونو او مرستندویو ډلو وړتیاوې محدودې کړې دي. تیره میاشت ملګرو ملتونو امنیت شورا پر افغانستان د ملګرو ملتونو له لګول شوو بندیزونو څخه د بشرپالنې مرستې استثنا کړې، خو پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې تر اوسه په امریکا کې د افغانستان شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر شتمني کنګل ده. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي لیندا توماس گرینفیلد د امنیت شورا غونډې ته وویل چې واشنگتن هڅه کوي دا ډاډ ترلاسه کړي چې د امریکا بندیزونه د بشري فعالیتونو مخونه نیسي او پر مختلفو لارو غور کوي چې د نغدو پیسو د کمښت ستونزې کمې کړي. امریکایي ان بي سي تلویزیون د ځینو سرچینو په حواله وایي چې له څو میاشتني ځنډ وروسته د کابل له نړیوال هوایي ډګر څخه د قطر د هوایي شرکت په یو چارټر الوتکه کې له دیرشو زیات امریکایان قطر ته ولېږدول شول. د راپور له مخې دا خبره د امریکا د کانګرس یو چارواکي او له دغې موضوع با خبرو دو نورو کسانو کړي او ویلي دي چې دغه چارټر الوتکه د قطر د بهرنیو چارو وزارت لخوا آماده شوې او پیسې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ورکړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس روانه ونې وویل چې د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له خپل قطري سیال محمد بن عبدالرحمن السانی سره په ټلیفوني خبرو کې له هغه غوښتي چې د همکاریو په ترڅ کې د کابل هوایي ډګر چارټر الوتنې بیرته پیل کړي. دا د تیر کال د نومبر له میاشتې راهیسې لومړی ځل ده چې د کابل نړیوال هوایي ډګر څخه د خلکو د ایستلو لپاره یو چارټر الوتنه تر سره کیږي. د امریکا د حکومتي چارواکي هم دوهې ته د دغه الوتنې د تر سره کیدو خبره تایید کړي چې امریکایان لیکدولي خو دقیق شمیر نه دی خودلی. دغه اقدام څو ورځې وروسته له هغې کیږي چې طالب چارواکو په مزار شریف کې د څلوېښتو کسانو چې د دوی په خبره د مزار شریف د هوایي ډګر له لارې په غیر قانوني توګه له هېواده وتل د نیولو خبر ورکړ. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو کشره لوبډله به نن د آسیایي جام سیالیو په منځ لوبه کې له سریلانکا سره مخامخ شي. دا به تر 19 کلونو د کم عمره لوبډلو په نړیوال جام سیالیو کې د افغانستان څلورمه مسابقه وي. د افغانستان تر 19 کلونو کشره لوبډلې دوه سیالۍ ګټلې او یوه بایللې ده. سریلانکا په ډی ګروپ کې درې وړه سیالۍ ګټلې دي. د امریکا ساحلي ګارد وای د دې ورشته چې د فلوریدا سواحلو ته نږدې د یوې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې به چې غیر قانوني کډوالې لیږدول تر 9 پورې کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی وي. ساحلي ګارد ته وړمه ورځ وروسته له هغې خبرداری ورکړل شو چې یوې تجارتي کښتۍ یو کس چې د ډوبې شوې کښتۍ په یوې ټوټې پورې نښتی و ژوندی وموند. دغه ژغورل شوي کس ویلي چې په کښتۍ کې نور 9 تنه سپاره وو او هېڅ یو هم د ژغورنې واسکټ نه درلودې. د ساحلي ګارد یوې افسرې جوان بورډیان خبر اعلان ته وویل چې دغه کښتۍ د جنوري په 22 له بهاماس څخه حرکت پیل کړی و او د سمندر په سختو څپو کې ډوبه شوه. د ایران پولیس وایي ولستنه په دې شک نیولې چې د ټوکو او سرګرمیو لپاره ویډیوګانې جوړولې. دې ویډیوګانو چې په ټولنیزو رسنیو کې زیات شهرت ترلاسه کړی و د ایران د پولیسو په وینا د تهران په واټونو کې وحشت خپراوه. د تهران د پولیسو قمندان جنرال حسین رحیمی پرون چهارشنبه دولتي ورسپانې ایران ته وویل هغه کسان چې نیول شوي په پټو کمرو یې د تهران په واټونو کې له خلکو آرام اخیستی و. په دغو ویډیوګانو کې چې په خواله رسنیو کې خبرې شوي ځینې کسان مثبت او ځینې په غوسه نظر څرګندوي. شمالي کوریا دوه مشکوک بلاستیک توغندي د سمندر پر لوري توغولي چې په دې سره د هغو وسلو شمیر چې د هېواد روانه میاشت ازمویل شپږو ته ورسېد. د جنوبي کوریا پاوز پرون چهارشنبه دا لنډ واټن ویشتونکي توغندي یاد کړل چې په خبرې تر 40 کیلومتر پورې لوړ شوي او د 190 کیلومتر واټن له وهلو وروسته په ختیځ یا د جاپان په سمندر کې راپریوتی دي. پر شمالي کوریا د بندیزونو له مخې دا هېواد د اټومي وسلو او لرې واټن ویشتونکو توغندیو له ازموینو منع کړی شوی دی. خو یو شمېر کارپوهان وایي پیونګ یانګ د نویو توغندیو په ازموینې سره هڅه کوي چې له امریکا د امریکا له متحدو ایالاتونو او جنوبي کوریا سره پراتلونکو خبرو کې یو برلاسی دریز ولري. د هند په ختیځ کې یو شمیر پاریدل خلکو پرون په کاري فرصتونو کې د عدالت د نه رعایت یدو په اعتراض کې د ریل ګاډي ډبو ته اور ورته کړ. پولیسو له ډنډو او اوښکې بهونکې ګاز څخه په کار اخیستو اعتراض کوونکو ته توپاره کړل. د روانې اونۍ له پیله په بیهار ایالت کې د دې ادا په خاطر چې د ریل په دولتي برخه کې د کارموندنې ازموینې عادلانه نه ده اخیستل شوې له تاوتریخوالي ډک اعتراضونه کیږي. په هند کې له ډېرو کلونو راهیسې بېروزګاري یوه لویه ستونزه ده او د ځایي رسنیو د راپورونو له مخې تر 10 میلیونه ډېرو کسانو په وروستۍ ازموینه کې چې د 15,000 دندو لپاره واخیستل شوه ګډون کړی و.
ازادي رادیو نوم خبرونه واوریدل کولای شي د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د اروپای ټولنې غړي هیوادونو امدارنګه انګلستان او امریکا د اوسلو ترناستې وروسته یو ځل بیا پر طالبانو غږ کړی چې په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي توګه د ښځو حقونه خوندي کړي. دغو هیوادونو همدارنګه په یوه ګډه خبره شوې خبر پاڼه کې ټینګار کړی چې له طالبانو سره د دوی لیدل کتل د هغوی د حکومت د رسمیت پیژندلو په معنا نه ده. طالبانو تازه څه نه دي ویلي خو وړاندې ټینګار کړی چې د ټولو خلکو حقونو ته ژمن دي. فیروزی عزیزی دغه موضوع تعقیب کړی او اوس یې جزئیات راسره شریکوي. مهرباني.
اروپایی ټولنې او امریکا د ناروې تر ناستې وروسته په یوه ګډه اعلامیه کې پر طالبانو غږ کړی چې افغانستان کې د زنانه د ټول بشري او د ښځو حقونه خوندي کړي. په دې خبر پاڼه کې چې پرون ناوخته د جنوري په 26 نیټه خبره شوې په کې راغلي طالبان به د ترهګرۍ او نشه یي توکو د قاچاق پر وړاندې پر خپلو ژمنو عمل کوي. په اعلامیه کې دا هم راغلي له طالبانو څخه غوښتل شوی چې د بشري حقوقو د سرغړونو خطرونو د زیاتوالي د مخنیوي لپاره لا زیات کار وکړي، خپل ساری نیونه یعنی د خزو د حقونو د فعالانو روستۍ نیول کېدل هم پکې شامل دي. په زور لا درک کول پر رسنیو فشارونه د صحرایي محکمو لمخي وزن شکنجه د خزو وړاند پر وړاندې د محدودیتونو لګول د انجنونو کار او بخښي د انجنونو تعلیم د خزو کار او لنارینه او پرته د سفر کولو ازادۍ ته د اجازه ورکړل شي. د دې خبر پاڼې خبرونکو هیوادونو فرانسې، جرمني، ناروې، ایټالیا، انګلستان، امریکا ټینګار کړی چې د طالبانو سره یې لیدل کتل د ناستو ترسره کول له هغوی نه د هغوی د حکومت په رسمیت پیژندلو په معنا نه دي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت وینویانو نظر هم واخلو، خو د راپور تر خپرېدو یې زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه. طالب چارواکو د اسلو په درې ورځنۍ ناسته کې د ګډون پر مهال که څه هم ښځو او انجونو د کار له بنده د ځینو نیول شویو ښځو د ازادۍ په اړه مشخصا کومه ژمنه نه ده کړې، خو ټینګار یې کړی چې د خبرو اترو له لارې بس رامنځته شوې ستونزې حل کړي. یو شمېر افغان ښځې وایي سره له دې چې طالبانو په دې ناسته کې د هغوی د حقونو د خوندي کولو لپاره کومه ژمنه نه ده کړې، خو هیله مندې دي چې دا شان ناستې او نړیواله ټولنه او ملګري ملتونه پر دوی فشار راوړي چې دا مسائل رعایت کړي. د ښځو د حقونو فعاله او د افغان مترزو ښځو ډلې غړي تمنا صدیقي ازادي راډیو ته وویل
نړیواله بنسټونه هم باید طالبانو ته ووایي او هغوی ته مجبور کړي چې باید هغه موضوعات په نظر ونیسي، ځکه چې هغه اصلي اساسي موضوعات دي او پر هغه ټولنه چې ښځې ژوند کوي باید هغه موضوعات تطبیق شي، عملي شي. دا موضوعات اصلي او د اساسي حقوقو د دلې څخه دي، باید طالبانو په نظر ونیسي، ځکه چې طالبان غواړي چې د خلکو رهبری په لاس ونیسي.
لبل خو د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش په خپل ټویټر باندې لیکلي چې د افغانستان د خلکو د فیزانګلې او نړیوال ملاتړ د ترلاسه کولو لپاره د ډیره اړینه ده چې طالبان بشري حقوقو ته پوره درناوی وکړي او د ښځو او نجونو حقونه دې خوندي کړي. وړاندې طالب وایانځویانو په بیلابیلو خبري ناستو او ازادي راډیو سره د مرکو پر مهال ویلي و چې دوی د ټولو افغانانو حقونو ته ژمن دي او هڅه کوي چې ستونزې حل کړي. د ناروې پلازمینه اوسلو ښار کې د جنوري په درويستمه نیټه د طالبانو د حکومت چارواکو، افغان مترزو ښځو او مدني فعالانو استازو، نړیوالو چارواکو او ډیپلوماټانو ترمنځ درې ورځنۍ ناسته کې د افغانستان په بیلابیلو موضوعاتو، بشري حقوقو، د تعلیم او کار، د وروستیو نیونو او شکنجو پر مخنیوي، اقتصادي ستونزو، د افغانستان سره د نړیوالې ټولنې بشري مرستو، د امریکا له لوري د افغانستان د کنګل شویو پانګو آزادولو په اړه بحثونه وشول. په دې ناسته کې د افغان ښځو د حقونو ځینو فعالینو او مترزو ښځو هم ګډون کړی و.
ولسواکي
دوی لارې په افغانستان کې یا لو جرګه ده بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعاتو ته لاسرسی، د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې له کره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
د طالبانو حکومت وای په افغانستان کې د ټاپي پروژې د پلي کېدو ټوله پروسه بیا ځلی تر غور او څېړنې لاندې ده. د پخواني حکومت پر مال د ټاپي پروژې ټوله پروسه بشپړه شوې وه او یوازې د امنیتي ستونزو له امله د ګازو د نل لیکې د غځېدو عملي چارې ځنډېدلې وې. خو اوس چې امنیت نسبتا ښه شوی، آیا د طالبانو حکومت له دې پروژې هغه ډول چې اړینه ده د ګټې اخیستلو ظرفیت لري؟ آیا په کور دننه د افغانستان ځپل شوی اقتصادي سکتور د ټاپي د پلي کېدو د پیل له بهیر سره د مرستې وړتیا لري که څنګه؟ د دغو پوښتنو ځوابونه او د ټاپي پروژې د پلي کېدو په اړه تازه معلومات په دې راپور کې واورئ.
که څه هم د طالبانو حکومت ډېر ژر په افغانستان کې د ټاپي پروژې د نلیکې د غځېدو خبره کړې وه، خو اوس وایي د دې پروژې ټوله پروسه بیا ځلی څېړل کېږي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د ټاپي پروژې د ټولو برخو لسره کتنه روانه ده او تر هغې وروسته د ټاپي د قرارداد د تمدید یا هم تعدیل په اړه پریکړه کیږي.
پروسه نو لږ دقیقه او وخت گیره ده، نو شروع کیږي د راتلونکي کال کې پلان دی چې خامخا به شروع شي او داسې سرویس شروع کیږي. دقیق نیټه تر اوسه نه ده مشخصه، خو قرارداد امضا سره وروسته ان شاء الله ټول جزئیات مو خودل سي او وخت به ان شاء الله مشخص.
دا په داسې حال کې ده چې د جمهوریت نظام پر مهال د ټاپي پروژې ټولې تخنیکی چارې بشپړې شوې وي او په افغانستان کې د پلي کېدو لپاره ورځ شمیرل کېدی. خو ټاپي پروژه څه ده؟ ټاپي له ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هندوستان ته د غازو د لیږدولو پروژه ده. د راپورونو پر بنسټ د غازو د لیک دولو د طرح کابو شپږ ویش کال وړاندې مطرح شو. په لومړیو کې پتیل شوی و چې د دې طرحې رغنیز چارې د یو امریکایي او ارجنټاینی شرکت لخوا مخته یوړل شي، خو په افغانستان کې د کورنیو جګړو او لیادو شرکتونو څخه د ترکمنستان ناخوښي د دې لامل شوه چې دا طرحه کلونه په خپل حال پاتې شي. د ټاپي پروژې د پیل پاړه د طالبانو په لومړنۍ واکمنۍ کې هم هڅه وشوه خو بریالۍ نه شوه. تر دې چې د طالبانو د واکمنۍ له ړنګېدو پوره نه کال وروسته، یعنی په 2010 کال کې د ټاپي پروژې هوکړه لیک د ترکمنستان په پلازمینه اشخاباد کې لاسلیک شو. د دې هوکړه لیک د لاسلیک پر مهال د ونډوالو هیوادونو مشرانو هیله وښوده چې عملي چارې به یې په 2014 کال کې پیل او په 2018 کال کې پای ته ورسیږي، خو کارونه یې د پلان له مخې ونه شول. بلاخر 2015 کال کې د څلور واړو هیوادونو مشرانو د ټاپي پروژې چارې رسمان پیل کړي او تمه وه چې دا پروژه د 2019 کال په ډسمبر کې بشپړ شي. د ټاپي پروژې په بشپړ عمل کېدو نږدې 1.5 میلیارد ډالر لګښت راځي او په کال کې 3.3 میلیارد متره مکعب ګاز لیږدوي. د دې نلي کې ټول اوږدوالی 1,814 کیلومتره دی چې 814 کیلومتره د افغانستان په خاوره کې غځیږي. افغانستان ته د ټاپي ګټې په جمهوري نظام کې د ټاپي پروژې د لاسلیک شوي تړون پر بنسټ افغانستان په دې پروژه کې ترانزیټي رول لري او په کال کې به شاوخوا 1,500 میلیونه ډالر عاید ترلاسه کوي. داسې اټکل هم شوی و چې دا پروژه به افغانستان کې شاوخوا 2,000 کسانو ته د کار زمینه هم برابره کړي. د دې ترڅنګ افغانستان به هر کال د 0.6 میلیارد متر مکعب مایع ګازو برخمن کیږي. همدا ډول له هغو سیمو چې دا نلیکه تیریږي په هماغه لاره به نورې ورته پروژې هم پلی شي. د بیلګې په توګه تورګاډي پټلۍ، د برېښنا پروژه او د انټرنیټ فایبر نوري کیبل غځېدل. خو اوس چې طالبان غواړي بیا د دې پروژې ارزونه وکړي، لا معلومه نه ده چې افغانستان به دا ځل له دې ګټو برخمن شي او که نه. خو مهمه پوښتنه دا ده چې د طالبانو حکومت د دې پروژې د پلي کولو او پکې د افغانستان د ګټو د خوندي کولو ظرفیت لري او که نه. د قانون او پیټرولیم وزارت مخکینی سلاکار عبدالقدیر مطفی د دې پوښتنې په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل د ټاپي پروژې د عملي کېدو لپاره پیاوړي ظرفیت ته اړتیا ده چې اوسمهال نه لیدل کیږي.
پروژه یوازې د کنسټرکشن یا د ساختوساز یا د پایپلاین انتقال یا همداشان د پایپلاین د امنیت یا همداشان د پایپلاین نه د استفادې یا د ګازو نه د استفادې نه ده، بلکې مخکې له دې نه چې موږ شرایطو ته ځو، شرایطو د عملي کولو لپاره هغه میکانیزم د سرته رسولو لپاره آیا ظرفیت شته که نشته، دا مسله ډېره مهمه.
خو د طالبانو حکومت بیا وایي د هر ډول لوی او وړو پروژو د عملي کېدو وړتیا او ظرفیت لري. د دې ترڅنګ د کابل، ډیلی او اسلام آباد ترمنځ د باور فضا رامنځته کول یو بل مهمه ننګونه ده چې له پایلې د ټاپي پر عمل کېدو اغېز کړي. وړاندې د کابل او ډیلی خو اړیکو او اوسمهال د طالبانو او پاکستان نږدېوالی له پامه نشي غورځول کېدی. د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد وایي داسې یوه مرحله کې افغانستان لا هم د لویو پروژو د عمل کېدو لپاره چمتو نه دی.
تر څو چې په بشپړ توګه یو دغسې قوي حکومت چې هغه د ډېر مسلکي امنیتي او دفاعي ځواکونه ولري او د امنیتي او دفاعي ځواکونو تر څنګ د خپل اقتصادي هغه بنسټونه ولري چې هغه په پښو ولاړ وي، هغه دولتي اقتصادي بنسټونه او خصوصي اقتصادي بنسټونه، هغه مهال بیا شونه ده چې دغسې پروژې پلي شي او د نیابتي جګړو مخه ونیول شي.
ټاپي په سیمه کې ستره اقتصادي پروژه ګڼل کیږي او اقتصادي پوهان په دې باور دي چې که افغانستان وشي کول خپل خاوره کې د دې ترانزیټي پروژې ساتنه وکړي او بریالۍ یې کړي، دا هیواد به په سیمه کې په ستر سوداګریز او ترانزیټي مرکز بدل شي.
ازادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا د اومیکرون باندې د مخنیوي لپاره د واکسینونو نوې آزموینې ترسره شوې دي. د اومیکرون باندې کورونا مثبت پیښې د امریکا په متحده ایالاتونو، اروپا او نور نړۍ کې په چټکۍ په زیاتېدو دي. احمد شیبر دغه موضوع تعقیب کړي او اوس یې جزئیات سره شریکوي. مهرباني.
مننه. مدرنا شرکت د کورونا د اومیکرون باندې لپاره د تقویتي واکسین آزمایښت کړی دی. دا اعلان پرون یو ورځ وروسته تر دې وشو چې فایزر او بایونټیک کمپنیو ویلي وو چې دوی د اومیکرون پر ضد د واکسین آزموینې پیل کړې دي. مدرنا کمپنی وایي د دوهمې مرحلې آزموینه به د اومیکرون لپاره ځانګړې وي او هغو مشرانو ته به ورکول کیږي چې هغوی تر دې مخکې د کورونا دوه واکسینه کړې دي او پر دې واکسینونو یې لږ تر لږه شپږ میاشتې تیرې شوي وي. هغه مشران چې د کورونا درېیم واکسین یې کړی دی، هغوی به د اومیکرون څلورم واکسین ترلاسه کړي. چېرنې شي چې تر اوسه چې چا واکسین کړی دی هغوی که په کورونا اخته شوي وي له مرګه ژغورل شوي دي او د ناروغۍ سختې نښې پکې نه دي لیدل شوي، خو دوی د اومیکرون له ډېر خپرېدونکي ډول څخه خوندي نه دي چې له تقویتي واکسین سره به د دوی خوندیتوب زیات شي. مدرنا همدارس د خپلې وی وړې چېرنې نتیجه خبره کړې ده چې پکې څرګندېږي چې له تقویتي واکسین شپږ میاشتې وروسته د انسان وجود د اومیکرون په وړاندې هغه څه پیاوړی نه وي لکه په لومړیو شپږو میاشتو کې چې وي. د مدرنا کمپنی اجرایی مشر سټیفان بانسل په یو بیان کې وویل چې تر تقویتي واکسین شپږ میاشتې وروسته اوس موږ د اومیکرون په وړاندې د وجود د انټي باډي په برخه کې ډاډه یو. بانسل زیاته کړه چې د اومیکرون اوږدمهاله ګواښ ته په پام سره دوی ځانګړي واکسین ته پام کړی او د وویل چې اوس خوښ دی چې د دې لپاره یې د څېړنې دوهمه مرحله پیل کړې ده. ګڼ هیوادونه د مرکزي او ختیځې اروپا په ګډون په بېساري ډول د اومیکرون د مثبتو پیښو راپورونه ورکوي. په نور نړۍ کې د امریکا د متحده ایالاتونو په ګډون دا ناروغي له اوج څخه په کمېدو ده خو مثبت شمېرې لا هم لوړې دي.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شل کله نسوا
لتاسو سره وو او یوبا.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واوري.
د افغانستان او ترکمنستان سوداګر په دوړو هیوادونو کې ګډ نندرتونونه جوړوي. د هرات ولایت د سوداګری او پنګونې خونی لولوري خبره شوې خبرپاڼه کې ویل شوی چې د یادې خونی غړو پرون په هرات ولایت کې د ترکمنستان له سرکونسول سره په لیدنه کې هوکړه وکړه چې د دوړو هیوادونو د تولیداتو لپاره به په افغانستان او ترکمنستان کې ګډ نندرتونونه جوړ کړي. ټاکل شوې د یادو نندرتونونو د جوړېدو لپاره تر جواز اخیستو وروسته د ترکمنستان هیواد د سوداګرو یو پلاوی هرات ولایت ته راشي. د هرات ولایت د سوداګری او پانګونې خونی غړو په دغه لیدنه کې د ترکمنستان له سرکونسول څخه غوښتي چې په ترکمنستان کې د افغان سوداګرو پر سوداګریزو توکو ګمرکي تعرفه راکمه شي او د غراز افغان سوداګرو ته دیویزي ورکړي. کرنی وزارت په ننګرهار ولایت کې شل شنی خونی جوړوي. د کرنی مالداری او اوبو لګولو وزارت ویان مصباح الدین مستعین نن ازادي رادیو ته ویل تر اوسه د ننګرهار ولایت د فارم په اړه کې 101 شنی خونی جوړې شوې او ټاکل شوی په نږدې راتلونکي کې شل نورې شنی خونی هم دغلته جوړې شي. د ښاغلي مستعین په خبره د شنی خونی د سابو او ترکاری د کرلو لپاره جوړیږي او په جوړېدو سره به د ننګرهار او ګڼو خواوشا ولایتونو د سابو او ترکاری ورځنی اړتیاوې حل شي. د کرنې وزارت د معلوماتو په اساس پیادو شنوخونو کې به څه باندې نوي کسانو ته د کار زمينه برابر شي او نن افغاني د زینو بهراني اسعارو سره په دې ډول بدليږي. یو امریکایي ډالر 103 افغاني او دیرش پوله، یو یورو 114 افغاني او شپېته پوله، یو انګلیسي پاوند 123 افغاني او 14 پوله، یو سعودي ریال 28 افغاني او 140 پوله، زر هندۍ کالداري 1018 افغاني، زر پاکستاني کالداري 1530 افغاني او زر ایراني تومانه 4 افغاني او 10 پوله.
ازادي رادیو نمو د اقتصاد نړۍ خبرونه واوریدل. پم دې سره به ورشو کندستا. الته د قلایزال ولسوالۍ اوسیدونکو وایي د عمومي پل خرابوالي له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. د ځایي اوسیدونکو په خبره اوس خلک د کښتیو په وسیله قلایزال او اختیپې ته تګ راتګ کوي، خو د اوبو د زیاتوالي او سیلابونو په موسم کې په کښتیو کې هم تګ راتګ د دوی د سر په قیمت تمامیږي. جزئیات په دغه رپورټ کې واورئ.
د کندز ولایت د قلایزال ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې کابو شپږ کاله وړاندې د دغې ولسوالۍ پل د جګړو پر مهال پر بمونه او لزول شوی و. اوس خلک د سیند پورې غاړې او دې غاړې د کښتیو په وسیله تګ راتګ کوي او دې مسلې د اتیا کلو اوسیدونکو له ګڼو ننګونو سره مخامخ کړي دي. د دغه ولسوالۍ یو اوسیدونکو 40 کلن خدای نور ازادۍ راډیو ته وویل
پل خراب ته خو نو بیا موږ په کیمیا باندې ځو، هلته 100 روپۍ دې خو نه ورکو، سل دغه خوانه ورکو 200 روپۍ هلته را ناخلی. نو پل مو خراب دی، کله وب چې زیات شي پاغه کې موټر غرق سي، ماشومان او سیاسي څو موټر مون د لاس په فروش کړ رئیس ورکړې دی په کال کې یو دوه موټر تلفات ورکو.
دوی زیاتوي دی وب د زیاتوالي او سیلابونو په موسم کې ډیری وخت کښتۍ په سیند کې ډوبېږي او لامل خلکو ته د ځاني زیانونو ترڅنګ مالی زیانونه هم اوړي. د نوموړي ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی 13 کلن ګل حسین وایي
پینځه شپه کاله کېږي چې پلونه چپه سوی. نو پلونه چپه دا کال په کال یو موټر اوبه وړي سره،
نو د شپې راځو کې مانا سره مریض یو په چادرې زو راځو سره نو ډېر په مشکل سره سترخت یو لار خو پلنه هم به سره ده چې داسې مشکل دي چې 50 کیلومتر لار مې مونږ دی برابر 80 کیلومتر لار کړې ده یو سات منزل ده 2 سات وکړو 2 نیم ساته
د قلیزال مشت دی خبرو لمخې د قلیزال پل د پخوانی نظام له لوري په 2010 کال کې د 160 متر په اوږدوالي د څه باندې 1 میلیون ډالرو په ارزښت جوړ شوی وو چې د قلیزال سیمه د دغه ولسوالۍ له مرکز اخته پیسره نخلوله خو دغه پل په 1994 کال کې د جګړو پر مهال پر بمونو واولزول شو او اوس پر ملامت په سین کې پروت دی د یادې شوې ولسوالۍ د اختپې بازار یو اوسیدونکی 50 کلن عبدالستار وایي
پلای ما نه خراب است دی ورکې د قیمت هر میشم وخت ما د مریض
پر خراب دی لامل یې په وخت سره خپل ناروغان ډاکټر ته نه سر رسولی که د شپې لخوا چاته ناروغان پیدا سي بیا کښتۍ نه پیدا کیږي چې له سیندې پورې باسي موږ له حکومت څخه غواړو چې ژر تر ژره د قلیزال ولسوالۍ پل جوړ کړي چې د خلکو ستونزې هوارې سي
د قلیزال یو بل اوسیدونکی 13 کلن سید شاه هم له ورته ستونزې شکایت کوي
څو کاله کېږي پل مو خراب دی دی وخت راځي ورور واوره یا باران ووري مشکل مریض را سره جنازه یا مریض را سره زیات وخت موږ ورته منتظریږو خواهش مو دغه دی چې ورور دغه پل هم جوړ شي تکمیل سرله او سمه لاره مو وځي کیرې یا جغل خو مسد اوس موږ جغل نه لرو جغل لرو داسې جغل دی ورور چې هره ډبره داده پکې
خو د کندوز سیمه ییز چارواکي ډاډ ورکوي چې په راتلونکي کال کې به د قلیزال ولسوالۍ د نړېدلې پل د بیا رغونې کار پیل شي د قلیزال ولسوالۍ د 60 کیلومتر واټن په درلودو سره د کندوز ښار شمال لودیز لوري ته موقعیت لري او د کندوز له سرحدي ولسوالۍ څخه شمیرل کیږي ځکه د قلیزال او تاجکستان ترمنځ د آمو سیند بهیږي د دغې ولسوالۍ اوسیدونکي پر کرنې مالدارۍ او غالۍ اوبدلو بوخت دي او له همدې لارې د خپلو کورنیو لګښت پوره کوي
آزادي رادیو ډېر ژر د خپلو خپرونو درې ملسیز پیلوي
تاسو ته پر وخت د کرا او باوري معلوماتو د رسولو لپاره موږ له 13 کلونو راهیسې له تاسو سره وو او یو به
د آزادي رادیو د شلمی کلیزې په مناسبت غواړو له تاسو واورو
آزادي رادیو مو پر ژوند څه اغیز کړی
د آزادي رادیو له خپرونو سره مو کومې خاطرې تړلې دي
د افغانستان په کوم ګوټ کې زموږ خپرونې اوري
تاسو کولای شئ موږ ته په دې اړه خپل پیغامونه د غږیزو یا ویډیوي پیغامونو په بڼه د واتس اپ پر دې شمېره راولېږئ
00420212 23 43
شمېره یو ځل بیا واورې
00420212311234
ستاسو لا پیغامونو
د مسلم باغ د ماجرو د کیم زخه لاغه پار خبره کوم ورور د ازما خبره سینه شرکی د ملګری ملتونه د بیوز خلکو سره ډیر کومه کنه کوي استانی امنو خودت از موږ په ځای کې د ازموږ وخت یو نظر نظر اړولې دلته موږ په کیم کې د مسلم باغ په کیم کې د خلګم چې ډیر بیوز دي غریبان خو یو څه کسان سي دي هغه یو مختلف ولاړ دي یو چاره نه کیږي ټوک ټوک دی بلانو کدا ملګرو ملتو امداد سره وکاوي خو احسان به ډیر ومنو وسلام
پر لیاز د خدای دغه مرسته چې راوځي د خوارو غریب لپاره هغه خوارو غریب ته نه رسیږي او ورته هغه خدای کوي رسیږي اوس نو ار سړی خپل خیش او خاله او خپل کریم مخته کوي خوارو غریب پاتې دی وروره اول ځ خپل ځان درشم په والله او بالله چې ما په یو پسکوټ باندې شپته را کړی نو خوارو غریب خدای راکمې بیا دا یو خبره لم به زی صاحب کما چې دغه د مرستندوی مرسته چې کوي دا وروره بر د دې وسره په غا د حکومت په تیر وخت کې چې و د دې وسره وروره شزه ور سره و شزه به ورله د زنانه په کور کې به وکتل د غسړي کور به وکتل وړه به وکتل وړه به وکتل چا وي بره د شکم شي چې د شړي ضرورت و د درلولې دا به وکتل کچيري مستحق د شزه بره وته د غنور ته به ول چې د کور غریب دی مستحق دی یو شی ورکي و زه وروره د ماجد مولا دی ماجد مولا چې دی وروره چې دی اول د واری خپل خیش او خاله او خپل قصور او خپل کریم مختنه کې غریب بچیر د مولا په یاد سي ملا غسړی ورشي جاده دې ملا کړی دې د دې عزت د دې احترام لري هغه سړی ورشي
نو محمد واته تیار ورداګ دی ورداګ ولایت سید آباد ولسوالۍ د منګلې د کلی ستونکو يم دا کومې مرستې چې کیږي دا بالکل په صحیح ډول نه ویشل کیږي مستحق کسان ته نه دی ورکړل شوی او هغه کسان واخستلې ټول چې هغه سرمایه‌دار دي یا هم چور شو دي غلا شو دي یا دې مخه ونیول شي یا دې هم د مرستې په ستاند ډول توزیع شي او من الله توفیق
وخت په افغانستان کې د غرمې دولس نیمې شوې لاند خبرونه واوري
د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت ویلي چې سراج الدین حقانی امریکا او نړیوالې ټولنې ته غواښنه کړې دا خبره د طالبانو تر کنټرول لاندې د کورنۍ چارو وزارت نن پر خپل ټویټر پاڼه کښلې ده د ناروی د بهرنیو چارو وزیر انکن هونډفیلد په اوسلو کې د طالبانو له استازو سره د امریکا او اروپایي اتحادیې د استازو له درې ورځنیو خبرو وروسته وویل هیواد یې د دې ډول خبرو لاره هواره کړه او د دې معنا دا نه ده چې ناروی د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني په یو نوي راپور کې څرګنده شوې چې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته پر افغانستان د لویدیځو هیوادونو د اقتصادي بندیزونو له کبله مرستندوی مؤسسې افغانستان ته پیسې نشي انتقالولی امریکایی ان بی سی تلویزیون د ځینو سرچینو په قول ویلي چې له څو میاشتې ځان وروسته د کابل له نړیوال هوایي ډګره د قطر د هوایي شرکت په یو چارټر الوتکه کې له ډیرو زیات امریکایان قطر ته ولېشتول شول د افغانستان د کرکټ تر 900 کلونو کښه لوبډله به نن د آسیایي جام سیالیو په مزلوبه کې له سریلانکا سره مخامخ شي د امریکا ساحلي ګارد وای د دې ویرشته چې د فلوریدا سواحلو ته نږدې د وی بیړۍ د ډوبېدو په پیښه کې به چې غیر قانوني کډوال لیږدول تر 9 پورې کسان مړه شوي وي شمالي کوریا دوه مشکوک بالستیک توغندي د سمندر لور ته توغولي چې له دې سره د هغو وسلو شمیر چې د هیواد روانه میاشت اسمویلي شپږ روته ورسید د هند په ختیځ کې یو شمېر پاریدلیو خلکو پرون چهارشنبه په کاري فرصتونو کې د عدالت د نه رعایت کېدو په اعتراض کې د ریل ګاډي ډبو ته اور ورته کړ او د ایران پولیس وایي ولستنې په دې شک نیولې چې د ټوکو او سرګرمیو لپاره ویډیوګانې جوړولې
لاند خبرونه مو اوریدل کولای شي تفصیلي د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې ولولې اوس د نور بس دی پروگرام خبريږي
نور بس دی شکست سکوت
السلام علیکم ازادي رادیو ته شرغ لاس ته ازادي رادیو د خبرونی په دې برخه کې اونۍ ز خبرونه نور بس دی تاسو ته وړاندې کوو زموږ علي بشریم د دې خبرونی تخنیکی چارې میر احمد صاحب پر مخ وړي څو ورځې وسوي چې د یو شمیر شذو برخلیک لا معلوم نه دی یو شمیر شذې ادعا کوي چې پروانه ابراهیم خیل او تمنا زریا پروانی یو اونۍ مخکې د چهارشنبه په ورځ ناوخته په کابل کې لغپل کورونو څخه نیول سوی دي یو شمیر نور شذې هم په کابل کې نیول سوی دي د هرات د شذو د زندان په خوانی مدیره آلیا عزیزی هم د تالی پلسمه نیټه ورکسوه د شذو د حقونو فعالانو د طالبانو حکومت د شذو په توقيف کولو تورن کړي خو طالبان دا خبره ردوي ملګرو ملتونو څخه نیولې بیا د بشري حقونو د څار ادارې او د بخښنې نړیوال سازمان پوري د طالبانو له حکومت د دې شذو د جر او پرته له قید او شرطه د راخوشي کولو غوښتنه کوي دا شذې چیرې دي او په کوم حالت کې دي نن په نور بس دی خبرونه کې پر دې موضوع باندې خبرې کوو زموږ میلمنه په ولسی جرګه کې د خلکو پخوانی استاذ ډاکټر ګلالی صافی او د خلکو پخوانی استاذ ملالی اسحق زیدی از ما همکار اوس راتوای چې ډاکټر صاحب ګلالی صافی لمر سره د ټلیفون لاله لري وصل سوی ده صافی صاحب مننه چې تاسو لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوئ بل
سلامونه ډیر مننه تاسو نشئ تمبل نراکړي
ډاکټر صاحب تاسو موضوع واوریدل یو شمیر شذ چې په اعتراضونو کې غډون کړی وو هغوی ورکیستوی دي د دوی کورنۍ هم ویل دي او ځینو هغه شذ چې د دوی سره په لاریونونو کې غډون کړی وو هغوی هم ویل دي چې دغه شذ د ورکیستوی دي او ځینو ویډیوګانې خبرې سوي چې په دغه ویډیوګانو کې د شذ په خپل د تیر چهارشنبه په شپه باندې ویل چې طالبان د دوی د کور دروازې ترغلي دروازه ټکوي او غواړي چې دوی له ځان سره یوسي ورسته له هغه خبرونه خبره سول چې دا شذ زیور کیسوي دا څومره د اندیشنې وړ خبره تاسو غنئ
بسم الله الرحمن الرحیم. زه خپل سلامونه تاسو درنو اوریدونکو او د رادیو کارکونکو ته وړاندې کوم. بله، متاسفانه دا خبرې موږ هم د میډیا د تاریخه واورېدلې چې پیدا کیږي چې دا ښځې ستړي تم شوي یا په کور کې نشته، او هغه ویډیو چې یوې میرمن یعنی کومک ته نری کولی هغه هم موږ ولیدله. دا خبرې ټول د پراونکي دي خلک تخریشي، یعنی ملت په تشویش کې شي چې ولې دا رقم چلند ښځو سره کیږي. باید وویل شي چې بدون د جرم نه، بدون د محکمې نه، بدون د سرانولۍ د حکم نه، د یو چا بندي کول هغه هم د څو ورځو دپاره غیر مجاز دی. دا خبره باید جدي وڅېړل شي. څو چې یو چا مشهود جرم نه وي کړی، هغه په هیڅ صورت باندې باید په بند کې ونه ولېږي. البته د حق غوښتل یا د عدالت غوښتل دا جرم نه دی، او ښځې چې خپل غږ پورته کړی دی دپاره چې باید ښځو ته د کار او ازادۍ او د بشري حقوقو مراعات باید وشي. دا خو یو غیر جرمي کار دی، او هر د هر وګړي حق دی چې خپل غوښتنې هغه چا نه چې مسؤول د حکومت دي هغې نه وکړي. دلته پاتې کیږي هغه یو سلسله ویډیوګانې چې هغه جلی باندې یو تعداد وایي چې دا جعلي ویډیو دی، یو تعداد وایي چې دا اصلي ویډیو دی. دي که ډېر ساده خبرې شته، دلته متخصصین دي، باید هغې ته مراجعه وشي، باید ویډیو وڅېړل شي، باید سرګند شي چې دا څونه حقیقت لري. طالبان ادعا لري چې ګویا دوی نه دي تللي، او هغې ناری کوي چې دلته راغلي خلک. که دا خبره رښتیا اوسېږي چې د دې کور ته پار نامه باندې څوک تللي دي، د دې بررسي د هغه څوک چې مسؤول د افغان د کابل دی، یعنی د دماغ ځای چې دی ژوند کوو هغه حوزې دی، هغه باید جدي پوښتنه تینه وشي، او دا خبره باید واضح شي. یعنی د ښځو غږ، هغه غږ چې دی فقط ازادي غواړي، فقط دی عدالت غواړي، دا د هیڅ صورت په هیڅ صورت باندې جرم نه ګڼل کیږي، او د دې میرمنو د نیولو حق هم څوک نه لري. نو دلته پاتې کیږي د دې خبرې صحت چې یو تعداد وایي چې د کار شوی او یو تعداد نه شوی. ښه به دی چې یو بې طرفه، یو حتی د بهرنیو خلکو نه یو کمیسیون جوړ شي، او دا کیسونه باید جدی تعقیب شي، څو چې د خلکو دغه تشویش رفع شي. په صورت کې چې ټول وایي چې دوی نیول شوي دي، باید هر څه زر دی باید بیرته آزاد شي.
ډاکټر صاحب، مننه. زه به تاسو ته د اوریدونکو ته د طالبانو د مرستیال ویاند انعام الله سمنګانی هغه ژغ هم خپور کړم چې ما هم دغه پښتنه له دوی څخه یو څو ورځې مخکې کړې و چې دوی دا خبره رات کړه. دوی وایي چې طالبانو هیڅ دغه ښځې نه دي توقیف کړي یا نه دي له ځان سره وړي. د ژغ به واورو، بیا به خبرو ته دوام ورکړو.
اصلا امارات اسلامی افغانستان در خانه هیچ خانومی داخل نشده، هیچ خانومی را بازداشت نکرده. این گزارش ها خودشان کاملا بی اساس است و مغرضانه است. امارات اسلامی افغانستان بسیار به صراحت و وضاحت میگوید هیچ نه چنین اراده ای داشته، نه چنین کاری کرده. این فقط و فقط جزوی همان توطئه های شومی است که گویا نظام امارات اسلامی را برای دنیا بدنما نشان میدهند و با بعضی اغراض شوم، بعضی حلقات مخصوصی دارند که میخوان با آن برسند.
تاسو فکر نکوید چې د تمنا او پروانه ابراهیم خیل په نوم باندې شزه چې په اعتراضونو کې ګډون کړی وو هغوی طالبانو نیولې دي؟
نه خیر، آنها در بازداشت امارت اسلامی افغانستان قرار نداره و امارت اسلامی افغانستان آنها را گرفتار نکرده.
ډاکټر صاحب، صافی تاسو د انعام الله سمنګانی چې د طالبانو د حکومت مرستیال ویاندې خبري واورېدلې، د دغه خبره رات کړ چې طالبانو د هیڅ ډول شذې توقيف کړی وي. په اوسلو کې چې په دې ورستي کې غونډه و، هلته هم ځینو افغان شذو پکښې ګډون کړی وو. د پڅنډ کې هم د دې غونډې ځینې سیشن سوي، او هلته خبري کړی وي. دوی هم همدغه غوښتنه کړې چې دا شذ باید راخوشي سي را پرې شو دلسي. د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزیر امیر خان متقیده خبره هلته نه درت کړي چې طالبانو دغه شذ نه دینولې. خو د دې موضوع منل یا نه منل نور هم څومره ستونزه پراخوي د طالبانو د حکومت لپاره.
معلوم ده دا یو لوی ستونزه ده، نه تنها د ستونزه د طالبانو حکومت ته ده او د تشویش ملت ته ده چې یوه ښځه بېدې دي چې جرم معلوم اوسېږي په توقیف کې اوسېږي او ټول شواهد باید وړاندې شي. زه بیا هم وایم چې باید کره شواهد موجود اوسېږي، باید دا خبر په اثبات د ورسېږي چې دوی نه ده نیولې. که دغه ښځې مثلا کومه توطعه وه، دا توطعه د چا د خونه شوې؟ دا هم د حکومت وظیفه ده چې دا توطعه باید شنډه کړي، باید عاملین پیدا کړي چې که تاسې نه ده نیولې ښایي چا نیولې دی. حتما دا که توطعه اوسېږي، کوم بل چا دا کار کړی اوسي، هغه خل به د دې وظیفه ده چې باید دوی دا پیدا کړي چې دا څوک دي چې دا میرمنې د کورونه وړي دي. دلته د دې دوی ته معلومدار د دې باور د دې دا کړنې د سوال لاندې دي چې دوی څنګه حکومت دی چې په د دې په حکومت کې توطعه کېږي او دوی خبرېږي نه. هلته پولیس موجود دی، هلته حفظه موجوده ده، هلته همسایگان موجود دي. باید د دوی پوره تحقیق وکړي، باید د کوڅې د سر نه تر اخره پورې خل باید ټول پوښتنه تینه وشي چې دا واقعیت څنګه وشوه، چا وکړه. که دوی نه دي نیولي ښایي چا نیولي، په هر صورت که دوی مسؤول دي. که دوی هم نیولي دي، دوی باید خوشي کړي. او که بل چا هم نیولي دي، مسؤلیت د دوی دی چې ولې دوی بې خبره دي چې یوه میرمن د کور نه د دوی په نوم د دوی د مشرو په ذریعه چې هلته وویل شول چې ګویا د طالبانو یا د حکومت موټرې وي مسله خلکو، نو دا خو واضح خبر ده چې د دوی مسؤلیت دی. دلته که دا توطعه هم ده، باید دا توطعه دوی پیدا کړي، او که دوی نیولي هم دوی باید بېرته دا میرمنې خوشي. دواړه خبرې د دوی مسؤلیت دی، او باید ملت د دې سرګردانۍ نه د پریشانۍ نه خلاص شي، هر څه زر د خویندې خپل کورو ته راشي.
مننه ډاکټر صاحب، تاسو ته بیرته راځم د تلیفون پر لیکل موږ سره پاته سي. اوس هم اوریدونکو، زموږ د خبرونې دوهمه میلمنه د پولیسي جرګه کې د خلکو پخوانی استاذ ملالی اسحاق زی له موږ سره وصل شوی ده. اسحاق زی صاحب، مننه چې له موږ سره خبرې کوي.
سلامات اوسئ.
اسحاق زی صاحب، تاسو د موضوع په اړه واوریدل چې د هغو ښځو چې ورکې سوي دي او ویل کېږي چې طالبانو دوی نیولې دي، توقیف کړي دي. دغه ښځو ځینې ویډیوګانې هم پر ټولنیزو رسنیو باندې خپرې سوې چې دوی ویل چې طالبان د دوی د دروازې شاته راغلي دي او غواړي چې دوی له ځان سره یوسي، او وروسته بیا وویل سول چې دغه ښځې ورکې سوي. دغه ستونزه ستاسو په نظر باندې د افغان ښځو د حقونو په برخه کې په افغانستان کې په سنی شرایطو کې څومره لوی ستونزه ده؟
تشکر. عمل ټول سلام تاسو ته، تاسو قدرمند او بدونکو ته وړاندې کوم. په اوسنی شرایطو کې څنګه چې معلومیږي، دا حوال زل نه دی چې شته د کوروس خرایستل کیږي او هغه بیا پسې ورکیږي. د شته په بغل کې د نارینه او ستونزو مشکل هم دی. د افغانستان هغه کارمندان که نظامی که ملکی، دوی د کوروس خرایستل کیږي او دوی تقریبا یاد په لس ورځې شل ورځې کې دوی سرنوشت معلومیږي، یا که معلومیږي دوی په مابس کې د شکنجې لاندې. خو د ښځو مشکل هغه ویډیوګانې چې موږ په سوشل میډیا کې ولیدله، دا خو واضح خبره ده چې په هر بلاک یا په هر شعره کې هلته خپله وکیل لري د منطقې دی، یا هر بلاک خپل د ځانه نماینده لري، دفتر لري. وخت چې موټران نه نوځي د تلاشۍ لپاره، څرنګه چې په کابل کې په شروع کې د طالبانو په حکومت کې هم مختلف ګروهي راتلله کورونه تلاشي کوله. زموږ خپل کورو ته شخصا څو واره طالبان راغلي تلاشۍ لپاره، خو موږ دغه هڅه او کوشش کوله چې دوی باید وپیژنو، دوی باید شناسایی سي چې د کوم ارګان او د کوم ځای څخه راغلي دي. وروسته بیا ته د تلاشۍ لپاره دوی ته اجازه ورکول کېدله. خو د تلاشۍ سره بیا د هغه شهرک هغه مسؤول د شهرک هغه هم راتلله، او د شهرک څو مشتان او همسایګان هغه چې هلته همیش ګزاره کوله، دوی راتلله. د تفاهم سره سم بیا دوی په کورونه نه وتله یا تلاشي کوله چې مشکوک یا دا چې نظامیان او یا سیاسي چارواکي دوی به د ځان سره بیولاله. زه فکر کوم حکومت په دې کې دلته ګرام په دې خاطر دا چې هغه کسان باید مشخص شي چې آیا دا حکومتي کسان ده چې دا شوزه بیولې دي یا دا شخصي دشمنی پر اساس د حکومت د طالب د حکومت د رنگبدی لپاره دا کسان بیولې دي. خو که هر الاتی حکومت په دې ګرام دي چې باید په هر شکل د اشکالو د خلک معلوم کړي. هلته امنیتي کمرې هم شته که حکومت خوښ وایي چې موږ دا توانمندې لرو موږ در کولای سو چې شناسایي وکړو. کمرې شته هلته کسان په کمرو کې معلومیږي. دوی باید د دغه طریقې څخه هغه کسان پیدا کړي چې دا ښځې د کورو څخه اخیستلې. د ګورې په هغه ویډیو کې ږغ کوي چې دغه د وکیل د بلاک یا مسؤول یا ګارد ته ږغ کوي چې تا اجازه مه ورکوه چې دوی زموږ دروازه وټکې یا د زموږ کور ته داخل شي یا موږ د کور څخه وباسي. داسې نه ده چې دوی داسې په پټه راغلي او کور ته ننوتلي او د کور څخه نجونې راایستلې او بیولې. او دا مسله د یوه نجلۍ یا د یوه کور نه ده. دا عمومي مشکل د ټول افغانستان د خلکو ده چې دا باید مشخص او معلوم شي. لمر په دوو ګوتو نه پوتیږي. دا حالت باید معلوم شي چې ولې داغسې کیږي. د نظامیان ملکیان سیاسون په کورونه نه وځي. د افغانستان ځینې کسان ګیله کوي چې سیاسون د افغانستان څخه تښتېدلی دی که وکیل دی که معین دی که وزیر یې. نو په دې حالت کې څوک هلته ګزاره کولی شي چې هلته حکومت دا حاکمیت ونه لري چې معلومه کړي چې څوک راځي او څوک تلاشي کوي څوک یې وړي. ال دا چې د حکومت وایي چې موږ توانمند یو اوس امنیت راغلی ده او اوس مشکل نشته او زموږ کشفي او امنیتي ارګانونه فعال دي کار کوي. ولې دوی تشخیص نسي کولی چې څوک راځي د خلکو په کورونه نه وځي. خلک د کوره باسي خلک وژني خلک در شکنجې لاندې وژني او حکومت بې خبر دي. زه فکر کوم چې په دې باندې باید هغه فعلي حکومت چې هلته په اقتدار کې دا حکومت په معنی دغه دی چې د خلکو د پاره د خلکو د خدمت لپاره د خلکو د حکومت په خپل د خلکو چوکار دی یا مزدور دی یا نوکر دی. دوی پای د خلکو خدمت باید وکړي. حال دا چې دا خدمت نشته دا یو دوه درې نه دی. فصلحاو موږ وینو چې په میاشت کې په افغانستان کې په مختلفو ولایتو د فروس خرایسل کیږي او دوی وجل کیږي. ولې حکومت خپل بې خبري ښکاره کوي یا بدایي چې وجنی په موټر یا په مرمۍ بیا ورسته مزد خوایي هم کوي. دا د افغانستان خلک تر څو پورې به دا شکنجه دا ظلم دا بدبختي ولي دا د افغانستان د خلکو دپاره فکر کوم نور به د زغملو وړ نه وي.
مننه اسحاق زی صاحب. زه بیرته تاسو ته راځم. ډاکټر صاحب صفی، تاسې د اسحاق زی صاحب خبرې واورېدلې. مخکې تاسو هم ورته اشاره وکړه چې باید یو کمیسیون رامنځته سي او په دې اړه تحقیقات وکړي. او دوی وویل چې د حکومت مسؤلیت یوازې دا نه دی چې د خلکو ژوند دي آرام وساتي، بلکې دا دی چې چیرې یو پیښه کیږي هغه باید وڅېړي، د هغه په اړه تحقیقات وکړي چې رښتیا او درواغ سره معلوم سي. صافی صاحب، په اوسلو کې په غونډه کې کومې افغان ښځې چې هلته تللې دي هلته په غونډه کې ګډون وکړ، د طالب چارواکو سره دوی وکړای سوای چې هلته وویني یا ورسره کښینی یا ورسره مخامخ لږ تر لږه خپل اواز ورته ورسوي. دغه سی غونډه په کابل کې ولې دوی ته موقع نه ورکول کیږي چې دغه شذې په کابل کې د طالبانو سره وویني او خپل خبري ورسره مطرح کړي، د دې پر ځای چې د نړیوالو تر فشار لاندې په نورو خارجي یا په بهرنیو هیوادونو کې شذو ته د موقع برابروي؟
متاسفانه تاسو معلوم دی چې افغانستان په داسې حالت کې دی چې نه دنیا پر رسمیت پیژني او نه په افغانستان کې رسما د حکومت خپل مشروعیت لاسته راوړلی. سمه ده چې ټول جغرافیه یې په لاس کې ده، اما باید د دې لپاره چې په رسمیت وپېژندل شي باید هغه اساسي اصولو ته غاړه کېږدي چې نړیوالې ټولنې هم دې ته ډېره کلکه اشاره کړې ده چې باید د اقلیتونو یا د ښځو یا د عمومي د ټول افغانستان هغه اساسي حقوق یا بشري حقوق باید دوی مراعات کړي. دلته البته چې تاک افغانستان ته د خارجیان مثلا دوی چې څه غواړي ولې په اسلو کې د پروګرام نیولویل افغانستان کې نه نیولی ده هم بل بحث دی. ولې چې د پیژندلو یا نه پیژندلو پر رسمیت پیژندلو یا نه پیژندلو مسله تر اوسه نه ده حل شوې او دا یو د خبرو اترو هسې چې د اوسلو حکومت ولې چې د خبرو اترو یو زمينه وای چې برابر شي سوشي کول خلک په خبري وکي دا 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 یعنی مذاکرات کې د شي چې خپل د طالبانو چارواکي د ابتکار په لاس کونی سي او او خواري دا چې خپل داسې شرایط برابر کړي چې خلک آزاد خپل خبري کولی شي دا د غي مسولیت دی که علاقه مندي اتمن کولی شي ولې نه عملته کولی شي چې د مدني فعالان یا ژورنالستان دی دا وغواړي او داسې مجلسونه جوړ کړي دلته نو موږ ویلی نه شو یا فرمایش ورکولی نه شو چې باید ناروې دا مجلس چیرې نیولی وی دا د هغې خپل ابتکار و چې چیرې باید دا مجلس ونیسي دلته زه یعنې ښه نه یم معلوم دا ټول موږ غواړو چې په افغانستان
کې ډاکټر صاحب
کلونه د افغانستان مسله په بهر کې علي
زموږ هدف د پښتني زما هدف دا و چې طالبان ولې شذو ته په افغانستان کې د نن وخت نور کوي چې د دوی ژغ واوري د دې پر ځای چې یو اړ به دوی و خارج ته ځي بیا په افغان شذم سی سفر پسې کوي چې د دوی سره حالت وويني
ام دا خبر ما مو کړه چې دی کولای شي ولې نشي کولای ما باید دی وګوري دا کار وخت چې دی خپل ونه غوړي او بل څه دی مجبور کې زو ما مغه خبر ده چې موږ همیشه زموږ خپل یعنی مغه چې زموږ مسؤلیت بل څه خپل په غاړه نشي چې د نړۍ حکومت د مسؤلیت په غاړه اخیستل شي باید خو د حقوقو لپاره غټ پورته شي مجلس شي او د راوغښتل شي د دې تام شرایط کې خود شي چې کغوړی ستاسو حکومت پر رسمیت پیژندل شي تر شایان باید تاسو مراد کړئ طالبان دا کار کول شي اما باید د اراده دی ولري نو دا خو ډیر یعنی ډیر مشکل کار هم نه دی مهمه خبر دا ده چې دغه د خزو نیول دلته منګه په تشویش اچولې چې کنه یو خزه خپل حق غواړي او بیرون د مظاهره په شکل راوځي او دا بندشي په آینده کې یعنی د هیڅ حق غوښتل جرأت نور خزه نه پاتې کیږي څوک غواړي چې مثلا لوري یا خورې یا مورې په زندان کې دي لپاره اوسې چې حق غوښته دي دا یو سرکو یا غره یو بجرأت تکول د حرکتو دی یا لاغه د دموکراتیکو حرکتونو تخن جوړول دي نن موږ په تاسو باندې اورو چې دا تنه هم داسې چې سفری خورو ویلي نه یوازې مېرمنې هم داسې نارینه هم هره ورځ یو خبر اورېدل کېږي هغه ورور یو بل ورور چې په مظاهرو کې د پاکستان په ضد مظاهره کې نیول شوی چې اوس ماته په یاد دی هغه هم تر اوسه پورې ترای تام دی یعنی دا که مظاهره د چا حق نه اوسېږي دی باید اصلا دې ته اصول ولري یو قانون ولري موږ تر اوسه پورې قانون نه لري چې موږ پوه شو چې مظاهره اجازه ده که نه ده وخت چې د تظاهراتو منع قانونا نه دی اعلان شوی پس نو وخت چې تظاهرات کیږي باید هغه معقول غوښتنې دغې اتمن باید پام کې ونیول شي بیا هم په دې د اخري کیسو کې چې د ښځو په باره کې دی وایم چې باید هر څه زر دې تحقیق وکړي او د تحقیق نتیجه خلکو ته معلومه کړي هغه فلم چې خپور شوی اقلا عمق تحقیق ډېر آسان دی فلم باید بررسی شي ولیدل شي د هر زاویې نه باید ورته پام وشي چې دا فلم واقعي دی دا فلم همسې چې موږ پرې تشویش لرو چې د مېرمنې ورکې شوي دي د بل خوانۍ او تعداد تشویش لري چې دا ګویه جعلي دی د دې جعل او د دې حقیقت باید څرګند شي د خلکو سره شریک کړي دوی باید پټه خوله هر خبره نه کړي ولې چې نور هم تشویشونه ډېریږي او ورځ په ورځ ښځو ته زمينه د ژوند ډېره تنګیږي او مجبور کېږي موږ کادرونه زموږ فعال ښځې زموږ دغه څوک چې زده کړې لري دوی ټول په دې فکر کېږي چې باید د افغانستان ترک کړي آینده کې موږ یو لوی خلا سره مخامخ کېږو د دې خلا د کولو ته بیا شل کاله په کار دي چې څو موږ وشو کولی با سویه با تحصیل نارینه او مېرمنې ولرو دا ډېر د افغانستان ته لویه ضایعه ده سمه ده هغه ډالرونه چې نن ورک شي سبا به په یو بله لاره باندې پیدا شي کولی شي موږ هلته کومکونه ډېر زر ټول شي او بېرته بانکونه ډک شي اما هغه خلا چې د مغزي یا د اما فرار مغز چې وایي یا د روشن فکرو یا د تحصیل کړه خلکو دی د دې خلا دوی په ډېر زر نه شي ډکولی دی ته کلونه کلونه په کار دی څو چې یوه نجلۍ یا یو هلک مکتب ته لاړ شي فاکولټې ته لاړ شي تجربه حاصل کړي او بیا بېرته افغانستان کې کار وکړي دا خو ډېر یو لوی مسؤلیت دی د دوی په غاړه او برته د دې خلکو راوستل افغانستان ته اسانه کار نه دی. موږ نه غواړو چې افغانستان د زکرو خلکونه تشي.
مننه ډاکټر صاحب. مننه. زه به اوس د ملالی اسحق زی صاحب څخه پوښتنه وکم. اسحق زی صاحب، تاسو به خبرونه او راپورونه تعقیب کړی وي د طالبانو د بهرنی چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی چې په یو پلاوي کې اوسلو تتللی وو او د افغانستان په اړه باندې په یو غونډه کې ګډون وکړ. د ویل چې ناروې ته تګ یو فرصت دی چې د دوی د حکومت لپاره برابر سو او دوی غواړي چې د نړیوالو سره خپل اړیکې سمې کړي او د افغانستان ته د بشري او په صحت په برخه کې مرستې جلب کړي. په همدې تړاو باندې هلته د افغان شوزو ځینی فعالانی چې محبوبه سراج هم پکې شامل و، هغوی هم خبري وکړې او په غونډو کې ګډون وکړ. محبوبه سراج ویل دي چې ک طالبان خپل حکومت ته په همدې ډول باندې لکه دا اوس چې روان دي په دې ډول باندې ورته دوام ورکړي، د افغانانو باور به ډیر ژر پر دوی باندې ختم سي او د نور به دوی بیا د افغانانو یعنی د افغانانو باور به هیڅ کله لاس تر نه وړای سي. آیا تاسو له دوی سره موافق یاست؟ طالبانو ته تاسو څه ډول مشورې لري چې د شوزو ژغ باید دوی څه ډول واوري؟ ولی باید شوزو ته موقع ورکړي چې د دوی خبري واوري چې شته څه وایي؟ هدي اقل دا خبري خور سره کشیر دی او غوند ور سره جوړ کی چې شته مستقیم دوی تخپل خبره واوروي.
ګوري تاسو شاید میډیا هم تعقیب کړی واست څومر تر وخه او څو تظاهرات چې د فعال مدني فعال شوزو د خوا وسو په کابل ښار کې بیا د دې په مقابل کې طالبان پورته سو. دوی هغه انجنیر هغه شته چې تحصیل کرده او غوی ویل چې موږ دموکراسي غواړو، موږ ازادي غواړو، موږ درس غواړو، موږ تعلیم غواړو. دا غوی په مقابل کې بیا طالبان پورته سو نیرش زین نور شزی پورته کړل چې هغه بغره په سر کړی او هغه قاب کړی او هغه ویل چې موږ دموکراسي نه غواړو. دا تشویشونه او دا صحنه چې زخپل وینم د افغانستان د سیاست مدار په صفات چې مخفل تور سر په سیاست سپین کې زه فکر کوم چې د طالبانو سره دا هایډیا نشته چې هغه سي امکانات یا هغه سي استقلالیت چې شپږ میاشتې در مخه شته په افغانستان کې دولت لاله هغه بیا ولري. زه ډیر تشویش لرم په دې کې. اول خدا دې هغه کانفرنس چې په سلواکي و هغه کانفرنس د افغان شزه په کې ګډون یو دا سرات صاحب ما بعض وخت په میزو کې لیدلې دي هغه د افغانستان د شزه په نمائندګۍ تللی ک ناروی حکومت دعوت کړی، خو بیا هم خبرې هم جانبه و خپل شوه موضوعګیری او موقفګیری کړی و. ولی ځین نور شزه تللې دي، دوی د چا د خوا تللې دي، د کوم ارګان د خوا تللې دي؟ په افغانستان کې موږ مطرح شوه چې څلوېښت کاله دېرش کاله دوی مبارزه کړې دي، هغه موجود و چې په هغه کنفرانس کې اشتراک کړی وای. بیا هم دا کنفرانس ته اوسو په هر حالت کې د پنربی کې افغانان ټول هلته چې شتون درلودې او هلته میشت افغانان و د هغوی د مخالفت سره مخامخ سو، هغه موږ یو خواته پرېږدو. موږ یو بل مذاکره چې تقریبا دوه کاله بالا هغه وخت ونیوله په دوه کې مو درلود لاله البته مذاکرات د صلح په اړه څه وی دي، البته قطعنامه نیشته څه وی دي، البته امریکایان هغه پیشنهادونه چې د آینده حکومت د پاره غوښتل هغه کړی دي. اوس ګوري دلته دا مذاکرات په نړۍ کې وسو، البته بیا امریکا خارجه وزارت خپل موضوعګیری وکړه، خپل موقفګیری وکړي چې موږ فقط د دوه اغه مذاکرات چې سوي دي اغه تعهدنامه موږ اغه د د طالبانو د حکومت سره ورته چې باید عملي وکړي، نه د ناروی، نه د بل ملک، نه د بل ملک کې دوی کانفرنسونه او دوی ملاقاتونه وسی، دوی ته رسمي سفرونه زمينه مساعد کې زه فکر نه کوم چې پدې کې اغه تعهد چې په اوله ورځ په دوه کې سوي دي د اغه خبرته امریکایانو غوړي، چون دغه امریکایان و چې طالبان د داخل د کابل ته کې داخل د افغانستان ته کې حکومت ورته روغ رمات پلاس تسلیم کړي د اغویم دغه بل اخره صلاحیت چې سره کم حکومت باید دوی او افغانستان ته راوي دوی د امریکایانو سره تعهد کړی دی او په خپل تعهد باندې باید دوی ودرېږي او هغه فیصله چې په دوحه کې سوی دی د هغه فیصله مطابق سره خپل نظام او سیستم جوړ کړي. حال دا چې طالبان کابل شهر ته نه وتله اولین بار چې دوی نسبی کابینه جوړ سو د شوزو چارو وزارت هغه وغوښتل د خپل د نهي المنکر او امر بالمعروف په نامه خپل وزارت کې دا په دې معنی چې قطان په هیڅ وجه دوی بیا په افغانستان کې نه غواړي اته ګوري مکتبونه بند کړي د اول سنت ترشپژم سنت په پولې کې جونې مکتب ته تلله ولې د غوی په مقابل کې د مکتب دروازې بند کړل.
تشکر.
په کلی شرایط کې طالبان آمادگی دغه تنه لري چې د افغانستان شزه په وزارتو کې په ریاستو کې حتی په مکاتبو کې خپل فعالیتونه ادامه ورکړي.
ډیر مننه اسحق زی صاحب. اوریدونکو تاسو د نور بس د خبرونه واورید. ډاکټر صاحب ګلالی صافی او ملالی اسحق زی په دې خبرونه کې لمر سره ګډون وکړل. دوی مننه. تر بیا مو پر خدای سپارم.